په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د مصالحې عالي شورا له حکومت او طالبانو وغوښتي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. په دې خبرونه کې د دې تر څنګ پر نورو مسایلو هم راپورونه لرو. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. خبرونه له اسدالله لودین ناوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا استخباراتي مامورین روسیې ته خبرداری ورکوي چې باید له طالبانو سره د مرستې له امله ځواب وویني. له پاکستان سره د انګور اډې او ډنډې پټان لارې پرانستل شوې او د روسیې په ختیځ ښار خبروفس کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ییز والي د نیولو په غبرګون کې سړکونه تراوتلي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشر وای ک طالبانو ته د روسیې له خوا د انعام ورکولو ادعا ثابت شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقدامات ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلی دغه اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شامل دي. شي پنیتا چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزیر هم پاتې شوی، پرون د کانګرس استمایا غونډې ته ویل ک روسیې د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي لسري کرخې تیرې دلې دي. د ملي امنیت یو کارکونکی په پکتیا کې د ماین چاودنې وژلې او درې نورې ټپیان کړي دي. د دغه ولایت امنیت عامر لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه مهال د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل ګردیز په عمومي سړک دی وزای پر ځای شوی ماین له کبله وشوه. دا ماین هغه مهال چاودید چې د ملي امنیت ځواکونو هایلکس ډوله موټر له سیمې تیریده. دا په تیره یوه اونۍ کې څلورمه چاودنه ده چې له ګردیز کابل ته د غزیدلې واټ په اوږدو کې کیږي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د مرکز ترینکوټ اړوندو سیمو کې د پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د اورزګان د والي ویاند زړګی عبادی وایي د تیرې شپې په جګړه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي، چې وروسته د ده په خبره د هوایي ځواکونو برید کې لس طالبان هم ووژل شول.
تیره شپه نه نیم بجو شاوخوا د اورزګان مرکز ترینکوټ ختیځ لور خوا ته وسله والو مخالفینو یو ځل بیا ډله ییز بریدونه پیل کړي وو. یو ساعت شاوخوا جګړې ادامه درلودله. په نتیجه کې دوه تنه د افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او دوه تنه نور هم ټپیان لرو. همداراز وسله والو مخالفینو ته په هوایي برید کې مرګ ژوبله وخت ده.
د اورزګان مرکز ترینکوټ کې وروستۍ شپه ورځو کې ناامنۍ زیاته شوې. طالبانو تر اوسه د تیرې شپې حملې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې له پاکستان سره د دوه تړل شوو سوداګریزو لارو بیا پرانستنې د سوداګرو له هرکلی سره مخامخ شوي. د ډنډې پټان او انګور اډې لارې چې په پکتیا او پکتیکا کې له څو میاشتې راهیسې تړل شوې وې پرون پرانستل شوې. په پکتیا کې د قانون او صنعت خونې رئیس فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې دا لارې به تر ټولو لومړی ترانسپورتي لګښتونه راټیټ کړي.
د دغه لارې خلاصېدل ده د صنعت دپاره او تجارانو دپاره یو حیاتي مسله ده، ځکه چې کوم مصارف د غلام خان یا د تورخم د لارې راځي هغه دوه چنده زیات دی. نږدې لاره ده، اوار لاره ده، ګاډي پارزانه راځي او ستونزه یې خو همدغه ده چې دلته معیاري ګمرک نشته دی.
په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي راتلونکي اونۍ به د واګې بندر هم د افغانستان د صادراتو په مخ پرانستل شي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د روسیې په ختیځ ښار خبروفس کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ایز والي د نیولو په غبرګون کې سړکونه تراوتلي. والي سرګي فورګل توران دی چې 2004 او 2015 کلونو کې د څو سوداګرو د وژنې امر ورکړی او د ځینو نورو د وژنې هڅه یې کړې. د فورګل ملاتړي نن د لینن په مرکزی څلور لارې کې راټول شوي وو او دا شعارونه یې لیږدول چې زه سرګی فورګل یم، فورګل خوش کړی او شرم پر مسکو. د روسیې په یو شمیر نورو ښارونو کې هم ورته مظاهره شوې دي. 50 کلن فورګل وړم ورځ د سیړنیز کمیټې لخوا ونیول شو او د مسکو یوې محکمې د دوه میاشتنی توقیف پریکړه وکړه. نوموړي ویلي دي چې دای بی ګناه دی او د سوداګرو په وژنه کې لاس نه لري. د روسیې په پارلمان کې د لیبرال ډیموکرات ډلې مشر ولادیمیر ژیرینوفسکي ویلي دوی د خپل دی غړي د نیولو په غبرګون کې استعفا ته چمتو دي. د امریکا د سن فرانسیسکو یوې محکمې روسي تبع یوګنی نیکولین د سایبری غلا او د ټولنیزو رسنیو د حقولو په جرم محکوم کړ. نو موړی د جرم اته کال وړاندې تر سره کړی چې هغه مهال د امریکا لوی ټولنیزې رسنۍ لینکډین او ډراپ باکس هدف ګرځولې وي. د مجرم پیژندل شوی کس مدافع وکیل ویلي د استناف غوښتنه کوي او دا پریکړه لوی بی عدالتي بولي. او نن شنبه د جولای 18 د بوسنیا هرزګوینا د سربریتسا خونړی پیښې 25مه کلیزه ده. د کورونا وایروس لګواک سره سره د دغه ورځ لمانځنه کیږي. 25 کال مخکې په همدې ورځ د بوسنیایي مسلمانانو 8000 نارینه او هلکان د سرب ځواکونو لخوا راټول او په ختیځه سیمه سربرینتسا کې ووژل شول. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته دا په اروپا کې تر ټولو لویه ډلهییزه وژنه بلل کیږي. نړیوالو محکمو دا پیښه نسل وژنه یاد کړي، خو سربیایي او بوسنیایي چارواکو د دې کلمې له منلو ډډه کړې.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غواړي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي
چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکرات د پیل شاهدان اوسو.
د بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو د پیل په اړه له یو تحلیلګر سره هم خبرې کوو.
د بندیانو داسې خوشی کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي.
د پژواک خبری آژانس رئیس وایي چې په حکومت کې دننه ځینې کړي پر دغه آژانس فشارونه راولي چې د فساد په اړه نور راپورونه خپاره نه کړي.
ډېر نور چلرو او زه مطمئن یم چې د پژواک ټیم د دغو فشارونو لاندې نه راځي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې خپل یو مهم لاتړی چې ټاکل سوی و په څو ورځو کې زندان ته ولاړ سي برای کړ. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه سیاسي رادیو ته غوږ اس پاپن سن کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې سوې. د مصالحې علي شورا وی حکومت او طالبان د نور لځند او خند پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. د دې شورا ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې دوړ لوري دي یو بل سره په انعطاف او همکاري ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر کړي. خو حکومت ټینګار لري چې نږدې 650 هغه طالبان ديان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. نور جزئیات د پیروزی عزیزي پر راپور کې.
د مصالحې علي شورا وی افغان حکومت او طالبان د سولې پروسې په ځانګړي ډول د بین الافغاني مذاکرات لپاره خندونه جوړوي. د دغه شورا ویان فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري دي زر تر زره د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو بهیر بشپړ کړي.
د بین الافغاني مذاکرات د پایل لپاره هیڅ لوري نه باید خنډ ایجاد کړي او طرفونه باید د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه سازي وکړي. یو لاغه څخه د طالبان لوري د زرو تنو بنديانو او د افغان حکومت لوري د 5000 بنديانو خوش کیدل دي چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به لاغي وروسته ډیر ژر د بین الافغاني مذاکرات د پایل شاهدان وسو.
هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې تر ډیره د بندیانو د خلاصون پروسه پر مخ بیایي نظر هم وخلو، خو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه ویل څه. طالبان بیا د مصالحې د عالی شورا د ویان دغه څرګندونو په اړه وایي دوی هم غواړي چې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو بهیر زر تر زره بشپړ او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه برابر شي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی په دریض کې کوم بدلون نه دی راغلی او باید د حکومت لخوا ټول هغه 15000 طالب بندیان خصوصي چې په خبره نمونه په لیست کې شامل دي. ولسمشر مانی وايي دوی د سولې اړوند خپل حسن نیت ثابت کړي او وس طالبانو ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل اراده وخی. د ولسمشر مناستیال وین د وخان مینپال په دې ازادي رادیو ته وویل
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په توافقنامې راورسته د افغانستان حکومت اساسي او اړین ګامونه واخیستل. د طالبانو بندیان خوشی شول. د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده ثابته کړله اوس د طالب واردش په دې برخه کې ګامونه واخلي او د سولې لپاره خپل اراده ثابت کړي.
حکومت وړاندې ویلي چې د طالبان لوري د 15,000 بندیانو په ورکړل سوي لیست کې شامل 1592 کسان به خوشی نه کړي. د دوی خبره دا شمیر کسان بیلابیل جرمی دوسیه لري چې د افغانستان د وسنی قانون او عدلی او قضایي سیستمونو لمخې آزادول جواز نه لري، خو طالبانو د دغو کسانو د جرمی دوسیو لرل رد کړی دي. د 13 فبروري میاشتې په 9 نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه، په دې هوکړه لیک کې راغلي چې افغان حکومت به تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت زر بندیان خوشی کړي. په دې لار کې تر دې د افغان حکومت 4015 او طالبانو 1098 بندیان آزاد کړي دي. چې له دې شمېره ولستانه یې نن یعنی شنبه آزاد شوي دي. اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1592 بندیانو د خوشی کولو موضوع جنجالي شوی، د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان یې د حل لارې وړاندیز کوي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال وای دواړه لوري دی یو بې طرفه پلاوی وټاکي چې مسله روښانه او د بندیانو د خوشی کولو بهیر دوام پیدا کړي.
وړاندیز دی چې یو بې طرفه پلاوی د مدني ټولنو، د حقوقي بشر د نهادونو، د ملګرو ملتونو په شمول باندې وټاکل شي او دغه پلاوی دغه شپږ سوه بندیانو دوسیې وارزوي، ودی چیړي چې آیا واقعا د حکومت چې کومه ادا کوي چې هغه ادا د حکومت درسته ده سمه ده، او که طالبان چې کومه ادا کوي هغه درسته ده. نو د دغې قضیې د حل لپاره دوه لارې دي، چې یا طالبان بدیل لیست ورته وسپاري او یا د دغه شپږ سوه کسانو د شیوه د چړول د لپاره به تر په پلاوی وټاکل شي.
خغلی لال ټینګار کوي چې په دې پروسه کې د عدالت په نظر کې ونیول سي او د بین الافغاني مذاکراتو د زر پای لپاره د دواړو لوري لزغم کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د بشر د حقوقو خپلواک میسون ویلي وو چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې باید د جنگي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وسی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ومردل چې د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان د نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي، خو افغان حکومت ویلي چې 1592 هغه طالبانیان چې جرمی دوسیې لري نه خوشي کوي، خو طالبان وایي چې پر خپل دریز ولاړ دي او باید دغه بندیان خوشي سي. د پانتون استاد محمد شفیق امین څخه مې د امریکایي په پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانیانو په تبادله کې د ځنډ دوام د سولې بین الافغاني خبرې څومره له خنډ او ځنډ سره مخامخولی سي.
یوازینی مشکل چې اوس د سولې بهیر یې له هم سره مخامخ کړی دی همدغه د بندیانو مسله ده چې څنګه باید خوشی شي. د صالح علي شورا هم دغه مسله د حکومت نه البته د یو غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. اما مسله دلته ده چې ولې حکومت یو تعداد بندیان نه خوشی کوي او همداراز د سولې د صالح علي شورا ټینګار کوي په دې بحث باندې. ګورې حکومت یو احساس کوي، فکر کوي چې په دې رابطه ځینې مسایل پرې تحمیلېږي. د بندیانو داسې خوشی کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي او غواړي چې هغه څه چې په قطر په کلي کې ذکر شوي دي بندیان خوشي نه شي. له بل لوري د امریکا حکومت یو څه بیره لري چې دغه د سولې روان بهیر په چټکتیا سره په مخ ولاړ شي. په همدې منظور باندې د مصالحې عالي شورا همغږي لري له د امریکې د حکومت سره او حکومت فکر کوم په دې که لازم همغږی نداری. زما باور دغه دی چې حکومت باید د قطر د اوکرایک سره سم د طالبانو بندیان خوشی کړي او د دې نه ویره ونه لري چې د مذاکرې په بهیر کې، البته د بین الافغاني مذاکرې په بهیر کې، به د دوی دریځ کمزوری شو.
امین صاحب، د حکومت اندېښنه هم دغه ده چې دغه څه کم 600 کسانو په اړه لانجه سته چې دوی جرمی دوسیې لري، نو په هغو طالب بندیانو کې چې مخکې خوشی سوي څه فکر کوي چې آیا ټول له جرمونو پاک وه؟ که داسې نه وي نو له هغوی سره د کوریو جرمونو حساب کتاب څنګه کیږي؟
د عدالت بحث تر ډیره پورې د قطر د وکلیک تر سوري لاندې راغلی دی او هغه څه چې د افغانستان قوانین ایجابوي موږ نشو کولای چې د عدالت بحث په سوله کې پر مخ بوزو. د بندیانو خوشي کېدل شک پرته یو حقوقي بهیر نه دی، یو سیاسي بهیر دی او هغه د قطر د وکلیک تابع ګرځېدلی دی. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت مقاومت هم تر ډیره بې ځایه دی او اساسي ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکوله دا نه ده چې دغه بندیان یو لرتي او امنیتي ستونزه لري. اساسي ستونزه دا ده چې حکومت احساس کوي چې د قطر د وکلي کې ځینې مسایل په دوی باندې تحمیلېږي او دوی به په یو کمزوري دریځ باندې د بین الافغاني مذاکراتو تداخلېږي. خو زما باور دا دی چې حکومت باید دغه ویر ونه لري. حکومت لازم ملاتړ لري په نړیواله کچه، په سیمه ایزه کچه او په ملي کچه.
بله امین صاحب، حکومت د خپل دریځ د پیاوړتیا لپاره تیر اونۍ په کابل کې درې آنلاین کانفرنسونه وکړل چې د سیمه ایزې او نړیوال اجماع په اړه یو کانفرنس د غرض بل درې اړخیز کانفرنس او په درې مغه کې هم په هغو کې د بین الافغاني خبرو د پایل پر امکاناتو باندې بحث وسو. څه فکر کوي چې ستونزې راکمې نسبه یو حدا پوری
افغانستان ته سولې په بهیر کې افغان حکومت په نړیواله کچه او په سیمه ایزه کچه خورا زیاد ملاتر لري او لندغه ملاتر نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي چې دوی د سولې پر روان بهیر کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په دې کې شک نشته چې حکومت د سیمه ییزو هیوادونو سره او له نړیوالو سره ډېر زیات مشترکات لري د طالبانو پر تناسب. نو زه فکر کوم چې له دې اړخه د حکومت ستونزې تر ډېره پورې حل دي. اما د حکومت بیره دغه ده چې که د قطر حکومت هو به هو څنګه چې رامنځته شوی دی تطبیق شي، ویره لري چې ښایي یو لړ کمزوري رامنځته شي د دریځ د سولې په مذاکراتو کې. حکومت باید دا ویره ونه لري. حکومت دی بین الافغاني مذاکراتو ته په جرات ولاړ شي او هغه مسایل چې د اختلاف وړ دي، له شک پرته جګړه پلې روانه ده، او باید بین الافغاني مذاکراتو کې بحث وشي، هلته د حل لاره ورته پیدا شي.
د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی نړیوالو په یو ژغ د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې درون بهیر ملاتړ وکړ، خو ځینې شنون کې بيوي چې د په کابل کې د تیرې اونۍ د دریو غونډو په څیر غونډې هله بخښون کې نه دي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې په برخه کې د سیمه ایز او نړیوال اجماع درامست کول په برخه کې د دې په کوربتوب د تیرې اونۍ درې سره ناستې مهمه او لاسته راوړنو دکی بولی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د شنبې پورس په کابل کې د خبري ناستې پر مهال ویل د نړۍ او سیمې هیوادونو په یو غږ د افغانانو په مالکیت د سولې دروان بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره زمینه برابر کړي.
درې واړه غونډې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړې شوې د سولې په تړاو د اجماع د رامنځته کولو او د هغې د تقویت په لار کې اړینې او له خورا ډېر اهمیت څخه برخمنې وې. درې واړو غونډو کې ګډونوالو د افغان ولس په مالکیت او رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د تاوتریخوالي موجوده کچه یې د نه منلو وړ وبلله او په طالبانو یې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه او د افغانستان له جمهوري دولت سره د مخامخ خبرو کولو زمینه برابره کړي.
نوموړي وویل چې د تیرې اونۍ د دوشنبې، سه شنبې او پنج شنبې د ورځو په دغو غونډو کې د 15 هیوادونو او څلورو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ناستو کې د سولې په ټولو اړخونو د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو، له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند، د سولې له بهیر د نړیوالو ملاتړ او په ټولو کې د جنیوا کانفرنس لپاره د افغان حکومت پر چمتووالي بحثونه وشول. خو د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان د سولې د بهیر د پیاوړتیا په برخه کې دا شان غونډې ډېرې ګټورې نه بولي. د نړیوالو چارو افغان کارپو داود مایر وایي د سولې لپاره یوې منظمې پالیسۍ ته اړتیا ده چې دا تشله هم محسوسېږي.
صلح لپاره باید یو منظم ستراتیژي او یو پلان وي. شما متاسفانه دا مسله دلته شتون نه لري. یعنی که چیرې دا فعالیتونه او دا ناست پراګنده شکل ولري لکه اوس شي دي، دا کېدای شي د پروسې ته زیان ورسوي. نو د ما په نظر بهتره دغه ده چې طالبانو او د حکومت منځ کې، یعنی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو منظم پلان جوړ شي، یو منظم ستراتیژي جوړ شي.
د ښاغلي معیار په خبره دغه ډول ناست په خو هم شوی خو کومه مشخصه پایله نه درلوده. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی هوکړې له مخې د بندیانو تبادله او خوشی کېدل اړین شرط بلل شوی، خو تر اوسه دغه بهیر نه دی بشپړ شوی او نږدې 600 طالب بندیانو پر سر چې حکومت وایي جرمي دوسیه لري، دوی او طالبانو ترمنځ ناندرۍ روانې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د پژواک په نوم د مطرح خبری آژانس رئیس وایي په دولت کې د ځینو کړیو لخوا ګواښل کیږي او فشار ورباندې زیات شوی چې د فساد په اړه نور راپورونه خپاره نه کړي. د نشکړو خیل نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ګواښونو او د فشار د مستند کېدو په اړه کار کوي، ورسته به یې په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ګمان نه کوي دا صحت څه دي سوي وي. رحمت الله افغان راپور لري.
روستاله هغه چې تیرمیاش په افغانستان کې د پژواک په نوم خبری آژانس پاکستان ته د مصنوعي تنفس د 2 دستګاوو د قاچاق پاړه راپور خپور کړ. اوس دغه اژانس رئیس وایي چې په دولت کې د جنو کړیو له لوري ورته اګواښونه کیږي. د نشکړو خیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد په اړه یې ځینې تازه راپورونه چمتو کړي، خو په دولت کې ځینې کړۍ یې د خپرېدو مخه نیسي.
مونږ ته ګواښونه هم شته او دغه راز ځینې ستونزې او مشکلات شته، او دا د رسنیو په وړاندې مشکلات را ایجادول دي. د دې لپاره هم واردوي چې پژواک نور ته خپاره نه کړي، په داسې حال کې څومره ډیر نور چلرو، او زه مطمئن یم چې د پژواک ټیم د دغو فشارونو لاندې نه راځي.
دا چې د چاله لوري ګواخل کیږي او څه ډول فشارونه دي، ښاغلي کړو خیل نه د چا نوم واخیست او نه یې هم په اړه ډېر جزئیات ورکړل، خو وی ویل دوه موارد دي چې د مستند کېدو په اړه یې کار روان دی. له دې یوه ورځ وړاندې د بې پولې خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی، په یو راپور کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح هغه ټویټ ته اشاره کړې چې په شوا کې په دروغو تورن کړی و. د دغه ټولنې په راپور کې په زابل کې ولسمشر غنی ته د کافر د خطاب په غبرګون کې د ملي امنیت ریاست له لوري د بیان راډیو د خبریال محبوب حکیمی نیول کېدو، او همداشان د جولای په لومړۍ نیټه په خوست کې د بهرني اژانس خبریال د کور تلاشي ته اشاره سوې ده. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو په نیول کېدو او خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مشر موجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې متاسفانه د دولت له خوا نه ځینې کړۍ دوی خبریالانو ته همدارنګه رسنیو ته ګواښ ښیي او فشار اچوي. هغه په دولت کې هغه کسان چې په خپله مفسد کې او په فساد اخته دي، نو د دوی څیرې بیا بربند کېږي. په سیستماتیک ډول رسنۍ ته ګواښ کوي او همدارنګه خبریالۍ ته دوی اوس په خپله خاند واقع شوي.
خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو مرستیال عبدالمنان شوای شرق د خبریالانو په ځانګړې توګه په ژواک اژانس ته ګواښونه ردوي او د چلنو په اړه د مستندو اسنادو غوښتنه کوي.
نو زه غواړم خواهش کوم چې په سایت خبری په ژواک دا اسنادون کوم شواهد کوم مدارک چې لري مونږ ته ورکړي. له قانوني لارې څخه باید دا مسائل بررسي وشي. کوم ستونزې چې کومه نهادونه چې غواړو چې خبریالانو ته ایجاد وکړي، مونږ د زړه له کومې خدمت کوو. په قانوني روشنایي په توګه انشاءالله کې حمایت کوو، او دا ملاتړ صادقانه ملاتړ دی. زه ژمن یم چې قانون تطبیق شي.
ښاغلی شرق وایي چې افغان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی او د 19 کلنې لاسته راوړنې په توګه ورنه ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. تاسو به هم ناجیه سپیره ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
ویسا ورځپاڼه لیکي افغان حکومت تیره اونۍ له ځینو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر سوله مجازي غونډې وکړې، او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یوه ستره بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره یوه کامیابه هڅه وبلله. خو د ویسا په خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و. په سرمقاله کې راغلی لبلې خوا ولسمشر غنی چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي، دا چې په هر بمباری کې هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کېږي دا څوک دی؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي، په پردی جګړه کې د افغانانو ستره بیا. وړاندې راغلی د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو ترڅنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وژلو لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولې دي. سرمقاله کې راغلی له دې سره د ولسمشر ټرمپ هغه پلان دړې وړې شو چې وختلې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي، چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامدار وساتي او له روسیې او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. د سرمقاله لیکونکو په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناټو سرتیرو ته د وژلو لپاره نور هم هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک غښتلی کړي. او هاشت سوبرس پانی د خپل یو سرنیز ریپورت پر بنسټ د قرنټین په ورځو کې د وچه ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړي. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچه ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللي.
تاسیا زدی رادیو تغوجیست. دا افغانستان مسائل ته بیرته ورسته ورګرځو، خو اوس ځینې بهرني موضوعات څیړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیرو انتخاباتو کې خپل یو مهم لاټړی چې ټاکل شوی په څو ورځو کې زندان ته ولاړ سي برای کړ. رابرټ سټون په درې کاله او څلور میاشتو باندې محکوم شوی وو او ټاکل شوی چې روانه اونۍ کانګرس ته د دروغو ویلو په جرم زندان سي. تفصیل احمد شیبرنه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راجر سټون له زندانه راوګرځاوه او یې ویل چې سټون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پلمې قرباني وو. سټون د اوږدې مودې په مخه له ټرمپ سره په سیاسي ډګر کې نږدې پاتې شوی دی. کله چې اساسو جرګې دا مسله څېړله چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې د ډونالډ ټرمپ د ګټلو لپاره هڅې کړې دي که نه دي، پر سټون د درواغو تور پورې شو او بیا وروسته د درې کاله او څلور میاشتو بند حکم پرې وشو. د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې له زندانه د سټون د ګرځېدو خبر ورکړ. ټاکل شوې وه چې څو ورځې وروسته تر دې زندان ته لاړ شي. په بیان کې راغلي دي چې راجر سټون ځورېدلی دی، له ده سره عادلانه چلند نه دی شوی او په دې قضیه کې ډېر نور هم شته او راجر سټون اوس آزاد دی. ټاکل شوې وه چې 68 کلن سټون د جولای په 14 په جورجیا کې فدرالي زندان ته د هغې سزا لپاره واستول شي چې په فبروري کې ورته اعلان شوې وه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي که چېرته سټون زنداني شوی وای دی بل جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی وای. په بیان کې ویل شوی دی چې د روسیې د مداخلې په موضوع کې تحقیقات پر رسنیو کې د کین اړخ او د هغه د متحدانو هڅه ده چې د ټرمپ ولسمشرۍ د کمزوري کولو لپاره یې کوله. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې په بیان کې څرګنده شوې ده چې کله هم د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یا د ټرمپ د ادارې او روسیې ترمنځ په پټه کوم جوړ جاړی نه و. دا د هغو یو خیالي جوړ شوی تصور و چې نه یې شوی کولی چې د 2016 کال د ټاکنو نتیجه ومني. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې ځانګړي سلاکار رابرټ مولر چې دوه کاله په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تور تحقیقات وکړل او څه یې ونه موندل، نو سټون د تحقیقاتو پر مهال د خپل چلند په تور تورن کړ. د دې لپاره چې دا تحقیقات بې بنسټ وو نو ښاغلی سټون په زندان ته نه ځي. د 2019 کال په اپریل کې چې مولر د خپلو څېړنو کوم راپور خپور کړ، د 2016 کال په انتخاباتو کې په څو مواردو کې د روسیې د مداخلې په اړه توضیحات پکې وو، خو په دې برخه کې د روسیې د مداخلې کره شواهد ترلاسه نه کړل. کوم فرمان چې ولسمشر ټرمپ د سټون په اړه صادر کړی دی، په دې کې ښاغلی سټون یو مخبرات نه دی اخیستی. البته دی به بیا محاکمې ته مخه کوي، خپل بشپړ سپیناوی به کوي او براعت به اخلي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې کسان له ستونزو سره ژوند نه کوي بلکې له ستونزو سره ژوند بدلوي. په دې ډله کې یوه هم میستي منصوري ده. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس انجلس کې رستورانت لري. نور له احمد شیبره.
په لاس انجلس کې یو رستورانت چې ورسره کافي شاپ دی، په خپل پارکینګ کې شیشې وړې وړې غرفې جوړې کړې دي. شاوخوا یې بوټي او ګلان ورته ایشي. د غرفو په سره وړخونو کې داسې کوچنۍ کړکۍ شته چې پرانستل کېږي. دې رستورانت د کورونا ویروس لپاره دا کار کړی دی چې خلک سره لري، بیل بیل او په آزاده هوا کې خواړه وخوري. د لیډي برټ په نوم دغه رستورانت د ایکو پارک په سیمه کې دی چې د مارچ په میاشت کې د کورونا ویروس له امله دروازې وتړل شو. د دې رستورانت څښتنه میستي منصوري وایي هر ځل چې څوک په یو غرفه کې کښېني، د هغه تر تګ وروسته دا غرفه پاکې شي، میکروب ضد مواد هلته وهل کېږي او کړکۍ که بندې وي پرانستل کېږي. میرمن منصوري زیاتوي چې په هره غرفه کې د دوو کسانو د ناستې فاصله مراعت شوې ده چې تقریبا 1 متر او 2 سانتي متره له یو بل لرې کښېني. رویټرز اژانس د 43 کلنې تیسا ویلیګاس په وینا لیکي چې دی په انټرنیټ کې د دې رستورانت اعلان ولید، بیا یې خپله ملګرې ریبیکا هاي وهڅوله چې هلته غرمنۍ سره وخوري. دوی وایي چې عجیبه تجربه وه. د رستورانت څښتنه منصوري وایي د سهار او ماښام لخوا په دې شیشې غرفو کې ډوډۍ او کافي خوند کوي، خو د دې سربیره چې کړکۍ یې پرانیستې وي د غرمې لخوا یې هوا توده وي.
د احمد شبر لدی راپور سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیش تقیس به وړاندې په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودی ناوري.
د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشروي کې طالبانو ته د روسي لخوا د انعام ورکولو ادعا ثابته شي، امریکا به د روسي په وړاندې جدي اقدامات ته ارتیا پیدا کړي. د ملي امنیت یو کارکونکي په پکتیا کې د ماین چاودنې وژلې او درې نورې ټپیان کړي. دغه ولایت د امنیت امیر لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه مهال د ګردیز ښار د دوهم امنیتي حوزې اړوند د کابل ګردیز په عمومي سرک د یو ځای پر ځای شوي ماین له کبله وشوه. د اورزګان چارواکي وای طالبانو تیر شپه د مرکز ترین کوټاړ ون سیمو کې د پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي. د بریدونو کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. چارواکي وای تر لاسه پورې طالبان هم په ځوابي بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې له پاکستان سره د دوه تړل شوو سوداګریزو لارو بیا پرانستنه د سوداګرو له هرکلی سره مخامخ شوي. د ډنډ پټان او انګور اډې لارې چې په پکتیا او پکتیکا کې د څو میاشتو راهیسې تړل شوي وي پرون پرانستل شوي. د روسیې په ختیځ ښار خبروفسک کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ایز والی د نیولو په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي. د امریکا د سان فرانسیسکو یوې محکمې روسیې ته به یوګنی نیکولین د سایبری غلا او د ټولنیزو رسنیو د حق کولو په جرم محکوم کړ. او نن شنبه د جولای 18 د بوسنیا هرزګوینا د سربرینیتسا خونړۍ پیښې 25مه کلیزه ده. د کورونا ویروس له ګواښ سره سره د دغې ورځې لمانځنه ترسره کیږي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .کی او ار جی. د خبرونو په پاتې شبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه خطرغه مخ کې اوري چې 25 کال مخ کې د بوزنیا سرب پاوز تر اتزر زیات مسلمان بوسنیایي سړی او هلکان ووجل. دا په اروپا کې له دویم نړیوال جګړې را پدې خاطر ټولو بد د لیزا وژنوه. لملالي بشیر څخه د ازادي راډیو د مرکزی څنګه راپور.
پینځوشت کال کیږي رمیزه ګوردیچ د خپل میړه او دوو زامنو په پاتشونو پسې ګرځي. دوی له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو بدې ډله ییزې وژنې قربانیان وو. دا ډله ییزه وژنه په 1995 کال کې وسوه او د سربرینیڅې د ټول وژنې په نوم یادیږي. ګوردیچ هیڅکله د خپل شل کلن زوی مصطفی اخري خبرې هېرې نه کړې. د ویل مورې زبه هیڅ کله بیا تا ونه وینم. زما ځوان زوی ما ته وکتل او پټه خوله سو. دوی له هغه 8000 مسلمان نارینه او هلکان وو چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1995 کال په جولای میاشت کې راټول کړل او بیا یې ووژل. دا ټول وژنه د بوسنیا د جګړې پر مهال رامنځته شوه. هغه خونړۍ جګړه چې په 1990 لسیزه کې د یوګوسلاویا د ماتېدو پر مهال پیل شوه. د جنرال راتکو ملادیچ په مشری د بوسنیا سرب ځواکونو د ملګرو ملتونو خوندي ساحه سربرنیڅې ونیوله. په دې سیمه کې سلګونو زره کسانو پناه اخیستې وه. ښځې او کوچنیان له نارینه وو جلا کړای سول. میرمن ګوردیچ وایي دا او لور یې په یوه بس کې کلادنیچ ښار ته ولیږل سول. د بوسنیا سرب ځواکونه ولاړ وو او بس یې راوګرځاوه. موږ ته یې وویل چې خپلو زامنو او سړو ته وګورو. ما له کړکۍ ورته وکتل او خپل زوی مصطفی مې ولید چې هلته ناست و. کله چې زه یې ولیدم چې ورته ګورم خپل سر یې ټیټ کړ. زه بې هوښه شوم او نه پوهېږم بیا څه وسول. ګوردیچ له 25 کلونو راهیسې سربرینیڅې ته سفر کوي او هلته د خپل سړي او زامنو په اړه معلومات لټوي. دوی د سپورت لوبغالی ته وړل سوي وو. د بوسنیا سرب ځواکونو ورته ویلي وو چې فوټبال وکړي، خو زما زوی مصطفی لوبه نه وکړي او وژل سوی وو. د مصطفی پاتشونې په برانیوو کلي کې د یوه ډله ییز قبر کې د ډي این ای د معایناتو له لارې وپیژندل سول. په هیک کې د جنګي جرایمو پلټونکو معلومه کړه چې هلته شاوخوا 1200 بوسنیایي نارینه په ډزو وژل سوي وو. رمیزه ګوردیچ په 1996 کال کې د بوسنیا د سرب ځواکونو پر وړاندې په برانیوو کلي کې د جنګي جرایمو پر وړاندې په محکمه کې شاهدي ورکړه. درازیم اردوموویچ مجرم وپیژندل سو او دا زړه بوژنونکی بیان یې ورکړ.
ازغورل سو لوده پودست ګروپا
د وی د ګرمن مجب ځکو ته بوتلو دی ویل چې له سربرنیڅې به د ملکیانو بسونه راسي بسونه راغلل دوی خلک د لسو کسانو پر ډلو وویشل موږ پر خلکو ډزې وکړې زه نه پوهېږم څومره دومره ډیر و چې هیڅ مې سر نه خلاصېده د ملګرو ملتونو یوې محکمې په څوارلسو قضیو کې پریکړه وکړه چې دا د ټول وژنې عمل و رمیزه ګوردچ خبره سوه چې د دې سړي جونوس تر وژل کېدو مخکې له ګاونډیانو سره لیدلی و زما ګاونډیانو دلته په کونیویچ پولیې کلي کې زما سړی وپېژانده چې لاسونه یې تړل سوي و دی ورور یې او د اکا زوی یې د کراویڅې خوا ته وړل سوي و د ګوردچ سړی له هغو 1500 بوسنیایي وګړو یو و چې په کراویڅې کلي کې پر کرهنیزو ځمکو ووژل سول په کراویڅې کې یې دوی تړلی وو او له کړکیو یې ورباندې ډزې کړې وې ګوردچ وایي د دې کوچنی زوی مهرالدین 13 کلن و او په چنچري دره کې په ډله ییز قبر کې وموندل سو ډیری مړې تر دې پیښې څو میاشتې وروسته بل ځای ته انتقال سول ځینې په دې هدف په نورو ځایو کې خاورو ته وسپارل سول چې دا پیښه پټه کړای سي ما هیله درلوده چې دی به ژوندی پاتې سي ما هیله درلوده چې یو زوی خو به مې ژوندی پاتې سي خو دواړه مړه سول د دې پیښې د پټولو په خاطر د بوسنیا سرب ځواکونو د قربانیانو مړې په سلګونو ځایو کې پټ کړل په ټوله کې د ګوردچ ډیر خپلوان په دې ټول وژنه کې ووژل سول د دوی پاتشونی اوس د سربرنیڅې د پټوچاري ټولوژنې په یاد ځای کې خاورو ته سپارل سوي دي ما ته تر ټولو سخته دا وه چې مهرالدین خاورو ته وسپارم یوازې خاورو ته مې نه سپاره بلکې پرته له سر او لاسو مې خاورو ته وسپاره د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د جنرال ملادچ په ګډون د بوسنیا سرب ګاڼډ سیاسي او نظامي چارواکي مجرم وپېژندل دای په وژنو جنگي جرمونو او بشر پر ضد جرمونو مجرم وپیژندل او په عمري حبس محکوم سو که څه هم دای په زندان کې دی او د استیناف مراجعه نه د منل سوي د ګوردچ لپاره عدالت نسی کېدای زه دوی بیرته نسم راوستلای زه د دې عاملین نسم بخښلای او زه غچ هم نسم اخیستلای ګوردچ اوس هم په دې هیله ده چې دا به د مهرالدین پاتشونی ومومي د سربرنیڅې تر پیښې 25 کاله وروسته هم د عدالت لپاره د دې سفر اوس هم دوام لري
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباس خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی جناب حمیدی صاحب تاسو له نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په بلکې څنګه دی اوس هم مغمره جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم مغمره جدي ده
شفق صاحب سلام تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغیر ټول شي کورونا په افغانستان کې بل خصوص د افغانستان پایتخت په پلانه کابل کې عامه شان په خپل اوج کې ده کله چې روغتیا وزارت ارقام خبري دا غوي ارقام په خوانه کم شي دي دا بالکل سم خبره ده ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شو چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر ان ای یا د ماینا یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري اذا ما د اعراض او علائم په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري صرف یو د قطعي تشخیص ده خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوا د کووند لپاره هیڅ خدمات نه ول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاق لمخې قوت زیات شو لوړ شو اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامه روغتیا د دولتي روغتونونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې او ګپ او ګپ کووډ 19 لپاره
خمیاري خدمات از ما پښتنه هم دا جناب امیدی صاحب جناب امید صاحب، زما پوښتنه هم دا و چې تاسو د ولس د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیایي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
تشخیص پی سی آر کوي خو اوس په ټوله دنیا کې کلینیکل ٹرائل یا د کلینیکی آرادو علایمو یا د کلینیکی نښو نښانو له مخې مریض ته دوي کوو. هغه مریضان چې شدید ستوني درد، ټوخی، د اکسیجن کمښت، تابندي، د عضلاتو درد، د اسهالاتو تخشع کیږي، نو دا چون پانډمي ده او په پانډمي کې د طب علم حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پانډمي کې په یو هیواد کې چکلا کورونا یا په امراض د طاعون یا مرتو یا مرت نورې ناروغیو اراض او علائم په هر چا کې پیدا شوه، نو هغه دې کاملا خپل ځان باندې د دې اطلاع وکړي چې زه کورونا یم، یعنی پانډمي ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقي جرأت له موږ د ولس استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډېری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شوه د معیاري بودن. په افغانستان کې ډېرې کمې شفاخانې دي، خصوصي شفاخانې چې حد اقل ټول معیارات نه حد اقل معیارات پوره کوي شي، او ډېرې کمې شفاخانې دي چې هغوی د دبلیو ایچ او د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار حد اقل معیارات مطابق پوره کی. په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د دبلیو ایچ او د ستاندردونو مطابق موږ کوم روغتون لرو او کوم لابراتوار لرو. خو د کورونا د مریضانو دپاره جناب شفر ته مریکي دلته ده، دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا لپاره مونږ عارضي تداوی کوو، دا نه خو نه خانو تداوی کوو، ټوخی تداوی کوو، تبه تداوی کوو، د زندر تداوی کوو، اسهال تداوی کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې قطع راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض او علایم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي. دي
ډاکټر صاحب، راپور نه خبره سول چې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسی جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسی جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم. خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي. تر څومره چې زه تماس ورسره لرم، یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو
بله. او به حمیدی صاحب، د عام روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاه او په ځانګړي ډول د عام روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چکړی دي، تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایتو کې په مرکز کې په مجموع کې که ډاکټرو که عالمو که ملاو که وکیلو که وزیرو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تېرېدل، حتی کورونو ته، یعنی وظیفو ته، چپخانو ته، په سکتورو خصوصي کې او په سکتورو دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانې ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلینو نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو، بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علی جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامه روغتیا او د ولسی جرګه د صحت کمیسیون د بارها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر بان بیرته آماده شول، هغه بیم او ویره چې ورته ول منځ لاړل او خدمات ښه شول.
ولی ڈاکٹر صاحب پائن حال کے د کووید 19 لبودیجه څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د کی به سمرت نظارت کړی څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده، چې د عامه روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو. دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي، د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالی چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من حیث یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریدارۍ باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شپخانې ته لاړ شم، د شپخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ څار ډیر نه ده، زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډیره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی کورم ودان.
مننه، خوشاله سره.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ په خوله ډېرې دوه وروسته چې تر سره کول کې ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوي چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نور ترولې چې دایما تربور دی، حالت نور خلک هم ناشي تربور ناشي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل خلک زمي وشت، هغه مې ورسل بعد کور مې وتښتل، نو دلته کابل ته په کابل کې بیا ګرځم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راو ګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې کتو پک یا توفنګچا وسی، باید په جدي توګه د ځوانانو نه، د ماشومان نه، د دوی له لاسرسۍ نه لري کې.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یمادومي وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونه د موضوع اړوند راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د رواني اوګدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لکبل د سپی خډيري رامنځته کیږي چې یو ځوان را پاتېږي او بلوجني قتل ته پادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابيږي. د څرخپلا په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادو، د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. د ایوایي پادي پخمانه دی چې ولی خپل د یو چا د ژوند په اړه پریکړه کړې.
خپل د خلاصي مې وشتل، هغه مې ورسل بعد کور مې وتښتل، نو دلته کابل ته په کابل کې بیا ګرځم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما چې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وښته
ولی نتلې محکمې ته ریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وښته.
بس ون دې بس حکومت کوړته ویل خو هغه نه باندې کول، بس ما هغه چې د زړه د ژوند د ستنګ راهلم، بس ما کارامه وښته.
خو زه د خپل په زندان کې نو
خو ژوند دې بس هغه چې پېښه سو وس خو پېښه مانی کول د کار مې ور.
هغه ژوند دې دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
به کې ډیر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی خپل پر سر نه یو دوی حکومت بلاس کړي، بل حکومت بلاس کړي باندې لا وخ، بس هر شی موږ خپل بلاس کړي، خو دلته باندې یو مجبوري سوک
په چله دي زی وزي قتل خونه
کوي. یا نور بس توبه می هي،
هغه د خلق په استلاوی نه ګرموي، په اسانی وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. خو ځوانانو ته څه وای؟
خدای دې تکسي دې کو هغه هم کدا شکار وکړي، خو زایل ته دي بس زندان کې بل ځای خونه دي. و دا غوښتنه دي منه سم کار وکړي سبا کانوال.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب غني چې د ځوانانو ترمن زوق دی ډېری وي، او کا وړه خبره هم کیږي کیسه تر قتل رسیږي.
د ډېر ځوانانو بچیان دي چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډیره وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیته په ورسولای کې نو هغه رجګي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل نزان کم نه غني نو یو ورو رجګي د بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کیسه ډیره دردون کیم دی او تربونیت دغه یعنی سل پیسه د رول کلری یعنی هغه ځان کم نه ورترولې چې دایمه تربور دی هغه نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته ډول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ما ته تیز خبر وکړې ما ته پیغور اک نو دای دی پیغور بدل یا کس مشتل باندې یا پژل باندې کوي
دا خو سوسیدون کوي جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجا کومه خبره وي د چا سره دوی ډیر زر احساساتي کیږي بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل لکورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډیر سخت وي
بیا د دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله وغځېږي ځوانان پکې مړ شي اخر بیا مېمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکل وي سی د ما یو ملګری وو دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله زما ته قصه کوله سي ورځ د شپه وه روانه مو ته پکم راسره وو او نو یو دیقان وو که باغوان وو یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت وو خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړو سي دغه ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي څه زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران دي سي هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه شي راوتلی دروازه مخته خوصه کوي نو قتل څه دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه سیزون سړی وکړي
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړی انسان ته به انسان مخکې له مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا دا ابدی بدای په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال لري چې چای او کور جوړ کړی هغه وران کې خدای پاک څومره په قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا یې قتل ته کړي هیڅ بلې ګناه ته به نه یې ټاکلي
نور افضل عبد وایي لا چا سره که د ځوانانو یو ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپل پولیس سارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی خاله چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوونکې نه وی
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي خدا د چې ځوان باید له احساساتو کار وانه خلی او تر څو پورې چې ممکن وي او سلا وکړي او بیا هم کوم ستونزه یا جنجال ورته مخ کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلی او قضایي ارګانونو شته غوته د مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو لارې حل کړي نه دا چې د ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک وژني دا د سده کڅوګي وژه خپل ځان یو وژه ځکه دای هم بیا آزاد نشي ګرځېدلای کورنۍ په تکلیف وي حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي
خپل تور کر ضرور پزړ کې ما تفایا چې دشمن راغی چې دشمن راغی دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا خپل تور کړه ضرور پزړ کې ما تخدایا
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
مصباح صاحب جنایي جرمونه ډیر شوي دي یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یو وړه خبره یو څوک وژني که جرمی اړخ دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد د دې تر څنګ د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون او د دې تر څنګ له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي؟ نه کېدې شي سبب بل څوک مو چې رکزم داسې کار وکم یا به پیسې ورکم یا به انجلۍ ورکم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم داسې دوام کوي، نه قتلونه به نور هم کیږي، نو څنګه کېدې شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره ده حل ده. په جزایي مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له سارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې داخليږي په هغه رسمي توګه په جزایي مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایا موږ لرو او دا حل شوی هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو له خوا شوی، نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راضی موضوع په یو جرګې باندې چې یو څو سپینګری هغه راضی د خپل د ذهن نه خبر هلې چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې، دلته چې هغه اصلي هدف ته مونږ نه رسیدو، اصلي هدف چې مونږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کو، هغه له منځه زی او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسائلو سره داس چلندونه کې چې د کراش قتل وکي او بل اخر ځای زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او د سي وضاحت ورکول ورته چې دا مسائل جرمی بڼه لري. په دغه مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کوت که بس او اساسی قانون که بس داده چې بی خبری له قانون نه وزر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسایل که باید رسمی مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري ورزې دي، حوزه مربوطه دی، پولیسو ته اطلاع ورکي، څارنوال ته اطلاع ورکي چې راشه ورو رزې دغه سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پوهیږي او بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخه ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیر مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لري کي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونې ته هم د پای ټک ایږدو. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
شن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاري دا شن خاله اوس می سخت نه چاري دا شن خاله سبر وکڑا خدای برا ولی دوران سا زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله مالی دلی دسرو زرو بازار